ورځ لس بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته. زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روحان ستاسو هرکلی کوو. یو نوی سروې ښیي چې د طالبانو د واکمنۍ له پرځېدو وروسته په افغانستان کې له جوړ شوي حکومت او ملي وسلوالو ځواکونو څخه د خلکو ملاتړ فوق العاده زیات شوی. په کاپیسا کې له څو میاشتو راهیسې پیل شویو جګړو له لسو زیات کسان وژلي دي. د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه د خپرونې په دوام کې او د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام او همدارز د ولسمشرۍ له کاندیدانو سره د ځانګړو مرکو د لړۍ یوه بله مرکه چې له قیوم کرزي سره د په دوهمه برخه کې خپریږي. خو تر هر څه مخکې خبرونه واورئ چې جمیلې ظریف چمتو کړي.
سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر حامد کرزي د هیواد د دفاع وزارت ته دند سپارلې چې د کورنۍ چارو وزارت او د ملي امنیت له ادارې سره په ګډه د کونړ په پیښه کې امنیتي خلا وڅېړي. په غزنی کې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته کې ولستنه وسلوال مخالفین وژل شوي او څو نور شبل شوي دي. او همدارس په بهرنۍ خبرونو کې واوري چې د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې پوځ نن په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې نوي هوایي عملیات پیل کړي او د افراطي وسلوالو پر سنگرونو یې بمباری کړي او 15 وسلوالي وشلې دي. یو جګپړې امنیتي چارواکي وایي د کونړ د غازی آباد په ولسوالۍ کې د ملي اردو په پوستو د حملې له خطره مربوط چارواکي 15 ورځې مخکې خبر کړی شوی و. دغه چارواکي د نوم د خبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې مربوط اورګانونو د یک شنبه د سهار د حملې په مخنیوي کې چې د ملي اردو 21 عسکر پکې ووژل شول نغېړي کړې ده. نوموړي وویل چې د ملي اردو 3 عسکر له وسلوالو مخالفینو سره ټلیفوني اړیکې درلودلې. د افغانستان د ملي امنیت مطبوعاتي دفتر هم تاییدوي چې دوی د کونړ د امنیت قمندانې او په دې ولایت کې د ملي اردو مسولینو ته خبر ورکړی وو چې شاوخوا 200 افغان او پاکستانی طالبانو په دې پوستو کې د حملې نیت لري. تیر ورځ بیا د دفاع وزارت وایان ظاهر زمي د خبره رد کړه او وی ویل دا یو ناڅاپي حمله وه چې په سلګونو کورنۍ او بهرنۍ وسلوالو مخالفینو پکې برخه اخیستې وه. افغان ولسمشر حامد کرزي د هیواد د دفاع وزیر ته دند سپارلې چې د کورنۍ چارو وزارت او د ملي امنیت له ادارې سره په ګډه د کونړ په پیښه کې امنیتي خلا وڅېړي. د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د یک شنبه په سهار له پاکستان څخه وروښتو سلګونو وسلوالو د ملي اردو پر پوستو برید وکړ چې په ترڅ کې د ملي اردو 21 سرتیري ووژل شول. د یو بل خبر لمخې د کونړ امنیتي مسولین وایي چې تیر شپه یو ځل بیا د پاکستان له لوري د دې ولایت په دوه ولسوالۍ 14 مرمۍ توغول شوې دي. د دې ولایت د امنیت قمندان عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه 14 مرمۍ د کونړ په دنګام او شیګل ولسوالۍ لګېدلې دي، خو هغه وایي چې په دې پیښه کې چاته مالي او ځاني تاوان نه دی اوښتی. د کونړ امنیتي مسولین وایي چې د روان لمریز کال له پیله تر دې مهاله په کونړ د پاکستان له خاورې څخه باندې زر مرمۍ توغول شوې دي. او د غزنی چارواکي وایي پرون دغه ولایت په اندړو ولسوالۍ کې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته شوې چې پکې ولستنه وسلوال وژل شوي او څو نور ژوبل دي. لومړۍ نښته تیره ورځ د اندړو ولسوالۍ په سیپای کلي کې د افغان سرتیرو او طالب وسلوالو ترمنځ شوې چې پکې د حکومتي چارواکو په وینا 2 وسلوال وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. تر هغه وروسته د دې ولسوالۍ په اناني سیمه کې هم نښته شوې چې چارواکي وایي 15 وسلوال پکې وژل شوي او 3 ټپیان دي. د اندړو ولسوال قاسم د سیوال وایي سرتیرو داسې راپورونه ترلاسه کړل چې سیپای ته وسلوالو په چاودیدونکو توکو ډک موټر راوستي، ځکه خو ورپسې ورغلل او هلته ورباندې طالبانو برید وکړ. طالبانو تر اوسه د دغو نښتو په اړه څه نه دي ویلي. دا هم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې پوځ نن په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې نوي هوایي عملیات پیل کړي او د افراطي وسلوالو پر سنگرونو یې بمباری کړي او 15 وسلوالي وشلې دي. پوځ وایي د دې بمباری ډیره برخه د شمالي وزیرستان د داتا خیلو د سیمې په شاول دره کې شوې دي. په همدې حال کې راپورونه وایي چې د شمالي وزیرستان د بیلابیلو سیمو یو شمېر خلک له خپلو کورونو وځي او بنو کوهات او پېښور ته چې نسبتا آرامې سیمې دي کډک کوي. ټاکل شوی چې د ایران د اټومي پروګرام د مخنیوي موضوع به نن د جرمني او اسرائیل د صدر اعظمان انګلا مرکل او بنیامین نتنیاهو د کتنې د اجنډا په سر کې وي. میرمن ملکر چې پرون د یو دوه ورځنی سفر په نیت بیت المقدس ته ورسېده وویل جرمني د اسرائیلو د راتلونکي د امنیت لپاره هڅه کوي او نتنیاهو چې تیر ماښام یې له میرمن مرکل سره یو ځای ګډې خبرې غونډې ته وینا کوله وویل دی غواړي پر هغو لارو چارو خبرې وکړي چې د اټومي وسلې د جوړولو لپاره د ایران د وړتیا مخه ونیسي. له دې یوه ورځ مخکې نتنیاهو د کابینې غونډې ته وویل چې جرمني او نور نړیوال قدرتونه چې له ایران سره خبرې کوي د دې خبرې د یقیني کولو لپاره چې ایران به اټومي وسله نه جوړوي او نه به یې کاروي سخت دریځ غوره کړی. همدارستمه ده چې میرکل او نتنیاهو به د امریکا په منځګړیتوب په منځني ختیځ کې د سولې د خبرو په اړه هم بحث وکړي. جرمني د فلسطینیانو په اشغالي سیمو کې د اسرائیلو لخوا د نوي یهودي میشت ځایونو له جوړولو سره مخالفت څرګند کړی. د لبنان له ختیځ څخه ورکړل شوی راپور نوای چې اسرائیلي الوتکو د سوریې پولي ته نږدې پر یوې سیمې برید کړی دی. د لبنان امنیتي چارواکي او د سوریې د بشري حقوقو د سرنې ډلوي د دوشنبې د شپې د دې برید هدف سرحد ته نږدې په غرنۍ سیمه کې د حزب الله د توغندیو یو اډه و. د اسرائیلو امنیتي سرچینې وایي هوایي ځواکونو یې په سیمه کې یو سخت او غیر عادي اقدام کړی دی او امکان لري چې هدف یې هغه لارې وي چې پکې له سوریې څخه لبنان کې د حزب الله وسلوالو ته توغندي انتقالېدل. د لیبیا یو امنیتي چارواکي وایي د وو مصري عیسویانو مړي د بنغازي ښار ته نږدې موندل شوي چې په ډزو وژل شوي دي. تر اوسه روښانه نه ده چې د دې کسانو په وژنه کې به د چا لاس وي. د جنوري په میاشت کې هم وسلوالو کسانو 15 مصریان چې په ترابلس کې د مصر په سفارت کې کار کاوه وتښتول او د څه مودې لپاره یې له ځان سره ساتلي وو. د لیبیا په ختیځ کې پروت د بنغازي ښار په دې وروستیو کې پر امنیتي ځواکونو او نورو خلکو د څو بریدونو شاهد وو. د دې تاوتریخوالي مسؤول هغه وسلوال یاغیان بلل کېږي چې د 2012 میلادي کال په پاسون کې د معمر قذافي رژیم نسکور کړل. او روسي خبر همدا چې ټاکل شوې د امریکا د بهرنی چارو وزارت مرستیال ویلیام برنز نن د اوکراین ته سفر په ترڅ کې په دې هیواد کې د ملي وحدت د حکومت پر جوړولو ټینګار وکړي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي برنز به د اوکراین په سیاسي او اقتصادي برخو کې د سمدستي اصلاحاتو غوښتنه هم وکړي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویاندی جینساکی پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې برنز به د اوکراینی سیاستوالو، سوداګرو او د مدني ټولنو له غړو سره وګوري.
Deputy Secretary Burns will be headed to Kyiv.
غوی د بهرنی چارو مرستیال وزیر برنز و د فبروري په 15مه شپه کې سمنيټا یعنی سه شنبه او چهارشنبه په اوکرين کې وی او هلته به د سیاسي ډلو، سوداګرو او مدني ټولنو لاستازو سره وګوري. سو په اوکرين کې د سیاسي انتقال په بهیر کې د امنیتي حالت د ښیګڼې لپاره د خپل هڅو ته دوام ورکړي. په همدې حال کې ټاکل شوی چې د بریتانیا د بهرنی چارو وزیر ویلیام هیک هم نن اوکراین ته سفر وکړي. د په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې د بهرنی پالیسي مشر کاترین ایشتن 13 ورځې د یو دوه ورځې سفر په مقصد کیف ته ورسېده. د خبرونو پای
زموږ راغله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.5 چپه په لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خپرونې په دوام کې یو نوې څېړنه ښیي چې په سلو کې اتیا افغانان اوس هم د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته د رامنځته شوي افغان حکومت او د ملي وسلوالو ځواکونو ملاتړ کوي. هغې جګړې چې له څو میاشتو راهیسې د کاپیسا په کوهبند ولسوالۍ کې پیل شوې خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي.
متوازیب واشین که دا مامیش ها دقلی دولنامه جنگ است. ده ها نفر مرد زن کشته شد. ده ها خانه سپه شده.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو حمله روانې دي، ولې د دوی د مشر مولا محمد عمر څرک نه لیدل کیږي؟ په دې اړه یو په زړه پورې راپور له نړیوالو موضوعاتو او نورو راپورونو سره یو ځای د دې خبرونې په ترڅ کې اوریدای شئ. د ولسمشرۍ له کاندیدانو سره د مرکو په لړۍ کې به له قیوم کرزي سره مرکه درته وړاندې کړو.
موږ غواړو چې یو مثبت همسایه شموله، منطقه شموله او جهان شموله اقتصاد رامنځته کړو.
د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ هم لرو او ری دوته را سره اوسئ. په مکرې د خبرونه لومړی راپورته په افغانستان کې لروان تشدد سره سره یو نوې څېړنه ښیي چې د افغانانو یو لوی اکثریت اوس هم باور لري چې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته جوړ شوی حکومت د هیواد پر زیاته برخه کنټرول لري او نه غواړي چې طالبان بیا واکمن شي. دا سروې په داسې حال کې خبریږي چې په لویدیځ کې د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي او امریکا د تیارۍ په حال کې ده چې سږ کال له افغانستانه خپل ټول محاربوي سرتیري وباسي او د خپل تاریخ تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوي. خو د ای ټی آر په نوم د مشورتي ادارې یو وروستۍ سروې وایي چې په سلو کې اتیا افغانان فکر کوي چې افغان حکومت پر هیواد بشپړ کنټرول لري او په همغه اندازه پر ملي اردو او ملي پولیسو چې د طالبانو د واکمنۍ له پرځېدو وروسته رامنځته شول باور لري. د ای ټی آر د سروې مشره فرانسوي لولا سیچنل وایي چې د دې سروې نتایج د دې لپاره حیرانوونکي وو ځکه دا وایي د افغانستان په اړه دا پراخ نظریات شته چې ګنې هلته په تیرو یولسو کلونو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. نوموړی په واشنگټن کې د ملي پالیسۍ په تحقیقاتي مرکز کې د دې نوې څېړنې د نتایجو د اعلان پر مهال وویل له ډیرو کسانو مې اوریدلی و چې دا هیواد ښایي سقوط وکړي، خو برعکس د دې سروې نتایج ښایي چې د دې هیواد پر ملي مؤسساتو د خلکو اعتبار فوق العاده زیات دی او عام نظر دا دی چې د طالبانو له سقوط وروسته د لویدیځ په مرسته واک ته رسېدلی حکومت زیات پرمختګ کړی. په دې سروې کې په سلو کې 12.5 پوښتل شویو نارینه وو او په سلو کې یوازې 1.6 ښځو په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو ملاتړ کړی. خو په دې څېړنه کې د بېلابېلو سیمو د خلکو په نظریاتو کې پراخ توپیر هم لیدل کېږي، یعنی د افغانستان په جنوب کې له طالبانو څخه ملاتړ زیات و، خو په شمال کې په سلو کې 3 خلکو ویلي چې په تیره یوه لسیزه کې په ژوند کې ښېګڼه راغلې او په سلو کې یوازې 9 پوښتل شویو کسانو د هیواد د جنوب د خلکو په څیر نظر درلود. د ای ټی آر مشورتي ټولنې مسؤلین وایي دوی هڅه کړې چې سروې د امکان تر حده هر اړخیزوي او د دې لپاره یې په تیرو سپتمبر او اکتوبر میاشتو کې د افغانستان په ټولو قومي او جغرافیایي واحدونو کې له 3,813 نارینهوو او 1,180 میرمنو سره مرکې کړي دي. دا مرکه له امریکا سره د امنیتی تړون د لاسلیک پر سر د ولسمشر حامد کرزی د لانجې له پیل مخکې شوی. د ټولنې په جلا ټلیفوني سروې کې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتی تړون په اړه هم یو څېړنه کړې. میرمن سچنل وایي چې په دې سروې کې په سلو کې 18 پوښتل شویو افغانانو د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتی تړون د لاسلیک کېدو ملاتړ کړی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د آزادی رادیو خبرونه او ریقدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې د نورو موضوعاتو په اړه راپورونه ته پام وکړئ. لڅو مې شورای سي د کاپسا ولایت په کوبن ولسوالۍ کې وسلوالې نښتې روانې دي. د سیمه اوسیدونکو وایي په دې نښتو کې تر اوسه لاسو زیات کسان وژل شوي دي. د کاپسا والی مهراب الدین ساپی منلې چې د دې نښتو د پای ته رسولو لپاره د په ګډون د چارواکو هلو ځلو لا کومه نتیجه نه ده ورکړې. په دې اړه اجمل اند نور تفصیل اوروي.
د کاپیسا په کوهبند ولسوالۍ کې د جګړې لوري دولتي ځواکونه او د حکومت وسلوال مخالفان نه دي. دا غیر مسؤوله وسلوالې ډلې دي چې د دوو سیمه ییزو قمندانانو ترمنځ د شخصي دښمنۍ له کبله خپلو کې په جګړه اوښتې دي. د سیمه اوسیدونکو وایي تر اوسه پورې د دې وسلوالو ترمنځ جګړو کې تر لسو زیات کسان وژل شوي او لسګونه کورونه ویجاړ شوي دي. دوی له ازادۍ رادیو سره په پرله پسې ټلیفوني اړیکو کې ویلي چې حکومتي چارواکي د دې جګړو د پای ته رسولو لپاره اقدام نه کوي.
غلاده
کوپیزا ولسوالی کوبن یو مامیشه جنگ دا وای د کاپیسا په کوبن ولسوالی کې څو میاشتې وشوي جنگ ده. هیڅوک پښتنه نه کوي، نو کومندان نه والی او نه وکیلان. 15 کسان وژل شو، د خلکو کډې په سر شوې، خو هیڅ پښتنه نشته. دلته نه کومندان شته نه ولسوال شته نه والی. دا دی ولسوالی یو بل اوسیدونکو داسې یو پیغام راستولې.
عبدالرحیم کوبندی هستم از ولایت کاپیسا ولسوالی کوبن در قریه درنامه تماس میگیرم. متوجه باشین که دا مامیشه در قریه درنامه جنگ است. ده ها نفر مرد زن کشته شد. ده ها خانه چپه شده، ویران شده. ده ها حیوانات ضایع شده. مقامات ولایت کافی دارند توجه دیوانه کرده. آیا ما مردم مربوطیم به مملکت افغانستان هستیم یا نیستیم؟ اگر نیستیم مرد جواب بدهیم.
د ډیرو داسې پیغامونو له ترلاسه کولو وروسته مو د کاپیسا له والي مهراب الدین صافي څخه د دین خطو او جګړو په اړه وپوښتل چې په دې ولسوالۍ کې څه روان دي. نوموړي هم په کوهبن ولسوالۍ کې دا جګړه تایید کړه او ویې منله چې تر اوسه پورې د پای ته رسولو لپاره د حکومتي چارواکو هلو ځلو نتیجه نه ده ورکړې.
متاسف کې
خغلی صافی ویله به د مرغه د دې شخړو لپاره چې د هواري کومې لارې تر اوسه موږ لټولي کار نه دی ورکړې، خو اوس ډاډ درکو چې په دې وروستیو کې مو چې په دې اړه کومې هڅې کړې مثبتې هڅې دي. هیله من یو چې دا ستونزه هواره کړو. د کاپیسا والی خغلی صافی د دې جګړې لوري هم پیژندلې او وایي دوی د حکومت تر واک لاندې سیمه کې خپلو کې په جګړه بوختي. خغلی صافی وایي د دې یو لوری د قومندان ګل نظیم په نوم دی، بل لوری هم جاوید وکیل دی. له بده مرغه دا جګړه د حکومت تر واک لاندې سیمه کې ده او دې کې شک نشته، خو تاسو ته معلومه ده چې دا دښمنۍ پخوانۍ سابقه لري او دغلته یې رښتیا هم خلکو ته ستونزې پیدا کړي. که څه هم په افغانستان کې په تېر یوه لسیزه کې د غیر مسؤولو ډلو د بې وسلې کولو پروسه په بېلابېلو پړاوونو کې عملي شوې ده او د ډیاک په نوم لا هم دوام لري، خو د کوهبند ولسوالۍ له پیښو څرګندېږي چې لا هم د افغانستان په ګڼو سیمو کې غیر مسؤوله وسلوالې ډلې شته چې د خلکو ژوند یې تریخ کړی دی.
د کاپیسا ولایت په کوهبند سیمه کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو ترمنځ د نښتو په اړه چې ویل کېږي په ترڅ کې له لسو زیات کسان وژل شوي او ګڼ شمېر خلک بې ځایه شوي دي راپور مو اورېده. خو په دې نښتو کې ویل کېږي چې طالبان برخه نه لري. طالبان برعکس د افغانستان په نورو سیمو کې فعالیت کوي او غواړي چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې شرعي قوانین جاری کړي. د طالبانو د مشرتابه شورا په کوټه کې فعالیت کوي او څو تنه جګپړي مشران د طالبانو جګپړي مشران په دې شورا کې غړي دي، خو د ملا عمر څرک نه لیدل کېږي. دا چې د دې شورا مشري څوک کوي او څه ډول فعالیت لري، د جیمز ټاونز په نامه انټرنیټي خبرونې په اړه یو مضمون خپور کړی. د دې مضمون مهمه برخه جناقه الکوزای وړاندې کوي.
د طالبانو د کوټې د شورا مشري ملا اختر محمد منصور کوي او نوموړی د طالبانو په رژیم کې د هوایي چلند وزیر و. ملا منصور یو مصلحتګرا مشر دی او په درانیو طالبانو کې زیات ملاتړي لري. طالبان د لوی قندهار په نامه ساحه کې زیات فعالیت لري چې د کندهار، هلمند، زابل، فراه، اروزګان او نیمروز ولایتونه پکې شامل دي. له ملا اختر محمد منصور مخکې په 2012 کال کې عبدالقیوم ذاکر د کوټې شورا مشر و. دا دوه مشران په خپلو کې رقابت هم لري، خو په روان وخت کې ځانونه اغلي کړي دي. جیمز ټاون خبرونه لیکي عبدالقیوم ذاکر په ګوانتانامو زندان کې بند تیر کړی او د لوی قندهار د پوځي عملیاتو قومندان دی. ملا محمد حسن رحماني او عبدالروف خادم د کوټې شورا دوه نور مهم غړي دي. دغه راز ملا عبدالرزاق او مولوي قدرت الله جمال هم د کوټې شورا کې غړیتوب لري. ملا امیر خان متقی چې د طالبانو په رژیم کې د اطلاعات او فرهنګ وزیر و، دا مهال د طالبانو د مطبوعاتو او تبلیغاتو چارې پر مخ وړي. خبرونه زیاتوي جلال الدین حقانی هم د کوټې شورا غړی دی، خو هیڅکله په خپله د شورا په غونډو کې ګډون نه دی کړی او د ده زوی نصر الدین حقانی او یو نږدې دوست یې مولوي احمد جان به د شورا په غونډو کې برخه اخیسته. نصر الدین حقانی په اسلام آباد کې د وسلوالو لخوا او مولوي احمد جان په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شول. جیمز ټاون خبرونه وړاندې لیکي له 2010 کال راهیسې عبدالقیوم ذاکر او ملا اختر محمد منصور له امریکا او اروپایي اتحادې سره د طالبانو د تماسونو چې په نتیجه کې په قطر کې طالبانو ته دفتر پرانستل شو څار کوي. د خبرونې په باور د کوټې شورا دغه راز د جمهور رئیس حامد کرزي لخوا د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون د نه لاسلیک کولو ملاتړ کړی دی. د کوټې شورا له پاکستان سره د خپلو اړیکو په اړه څه نه وایي. اسلام آباد د افغان حکومت او امریکا له غوښتنو سره سره نه غواړي چې د کوټې شورا بند کړي او طالب مشران په پاکستان کې آزاد تګ راتګ کوي. خبرونه لیکي که چیرې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسیږي، نو ممکن د اسلام آباد لپاره د نیابتي کسانو په توګه کار ونه کړي او دا به هم ممکنه نه وي چې دا ډله دې له پاکستان سره د ډیورنډ کرښه د پولې په توګه په رسمیت وپیژني. په دې وروستیو کې د طالبانو ډیر مهم مشران په پاکستان کې ووژل شول او په دې کار سره دا ډله ممکن له اسلام آباد څخه ځان لري وساتي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلام کې خبريږي. قدرمنو، تاسو کولی شئ د ازادي راډیو خبرونه پر انټرنیټ هم اوري. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ زموږ د انټرنیټ پاڼه پاتې دي. کولای شي چې د ازادي رادیو لایف مستقیمه خبرونه له د ازادي رادیو له انټرنیټ پاڼه څخه واوري.
د دیار له سعودي نویم کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال
د حضرت صبغت الله مجددی په مشرۍ د افغانستان د ملي نجات جبهې پر اتلونکو انتخاباتو کې د جمهور ریاست له کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدزی څخه پرون خپل ملاتړ اعلان کړ. د دې جبهې چارواکو پرون له ښاغلي احمدزی څخه وغوښتل چې د بریالیتوب په صورت کې اسلامي او ملي ارزښتونه لا هم پیاوړي کړي. په دې اړه جوړې شوې غونډې ته اشرف غنی احمدزی وویل چې د هیواد ثبات او اقتصادي ودې ته به کار وکړي. په دې اړه تفصیل د مرزی احمدزی په راپور کې.
د صبغت الله مجددی په مشرۍ د افغانستان د ملي نجات جبهه وایي د جمهور ریاست د کاندیدانو د کاري پروګرامونو له سیړلو وروسته پریکړه وکړه چې د اشرف غنی احمدزی له کاندیداتورې ملاتړ وکړي. د دې ګوند مسؤلین وایي چې د ځینو پروګرامونو د عملي کولو په خاطر له ښاغلي احمدزی سره تفاهم کړی. د دوشنبه په ورځ د ملي نجات جبهې لخوا په وربلل شوې غونډه کې چې یو شمېر پخوانی جهادي مشرانو هم پکې برخه اخیستې وه، د دې ګوند منشي
اس جبهه ملی نجات افغانستان با قیادت پروفیسور حضرت صبغت الله مجددی
دا صبغت الله مجددی په مشرۍ د افغانستان لپاره د نجات ملي جبهه خپل ملاتړ له اشرف غنی احمدزی او کاري ټیم څخه اعلانوي. مو خپل دریز افغانستان او نړۍ ته اعلانو او له ښاغلي اشرف غنی څخه غواړو چې د لوی ګوند اعتبار څخه ستاینه وکړي او غواړو چې اشرف غنی احمدزی او کاري ملي ټیم یې اسلامي ارزښتونو ته لومړیتوب ورکړي.
ښاغلي مجددی له اسلامي مقدساتو څخه ننګه د مشورې اصل، د قانون حاکم میت، مجازات او مکافات، له تعصب او امتیاز پرته د خلکو له اساسي حقوقو څخه ملاتړ، اقتصادي پراختیا او اهل کار ته د کار سپارل د ښاغلي اشرف غنی هغه پروګرامونه یاد کړل چې د جبهې د غړو د خوښي وړ ګرځېدلې دي. د ملي نجات جبهې مشر حضرت صبغت الله مجددي د ډاکټر نجیب الله د حکومت له نسکورېدو وروسته په کابل کې د اسلامي دولت لومړی ولسمشر وو. ښاغلي مجددي په تیرو انتخاباتو کې د ولسمشر احمد کرزی ملاتړ کړی دی. له دې څخه وړاندې یو شمېر سازمانونو او سیاسي ګوندونو هم له اشرف غنی احمدزی او ځینو نورو کاندیدانو څخه ملاتړ څرګند کړی. ښاغلي احمدزی د ملي نجات جبهې ملاتړ په راتلونکو انتخاباتو کې د دې بریالیتوب لپاره مهم وباله. د جمهور ریاست دغه کاندید په خپلو خبرو کې ژمنه وکړه که چیرې په انتخاباتو کې بریالی شي نو د هیواد ثبات او اقتصادي ودې ته به له ټولو امکاناتو کار واخلي.
زموږ د ټیم ژمنه دا ده چې هغه ټول ارزښتونه به عملي کوو چې دا ټولنه سولې او ثبات، هوساینې، اقتصادي تحرکات او عزت ترسوي.
ښاغلي احمدزی په ورته وخت کې د ښځو او ځوانانو حقوق، د بېوزلو خلکو او معلولینو ژوند ته پاملرنه د خپلو کاري پروګرامونو یو برخه وبلله. هغه همدارز وویل چې تبعیض په سیاسي فرهنګ کې ځای نه لري، بلخو یو شمېر عام خلک له کاندیدانو غواړي چې له خلکو سره داسې ژمنې وکړي چې د کامیابیدو په صورت کې پوره کولای شي.
د دیار له سوادري نیوم کال انتخابات تحلیلونه، خبرګونونه او نتایج منصفانه او متوازن خبرونه له ازادي رادیو څخه. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه. احمد زبیر ژمن د کابل د نن اخبارونه کتلي او په لنډي سره راته وایي چې څه پکې خبره شوي.
د کابل چاپ ورځپاڼو په نننیو غړو کې هم په کونړ کې د یو شتو افغان سرتیرو د وژنې د پیښې په اړه مقاله لیکلې دي. ملي اربان ورځپاڼې لیکلي هغه څوک چې د دې پیښې په پیښېدو کې پړ دي ولې استعفا نه کوي. ورځپاڼې لیکلي د دفاع وزارت د دې پیښې په وړاندې مسؤلیت لري او د دې وزارت هېڅ جګپوړو چارواکی له دې نه اوږې نشي سپکولای. سر مقالې کې راغلي کې افغانستان اوس یو په قانون څرخېدونکو دولت درلود، نو ټولو هغو چارواکو به استعفا وکړې وي او یا به هم ګوښه شوي وو چې په دې پیښې کې د مسؤلیت احساس کوي. ویسا ورځپاڼې د خپل لومړي مخ په یو مطلب کې د دفاع د وزیر بسم الله محمدي نظر راخیستی چې ویلي دي طالبانو دغه حمله د یو هیواد د استخباراتو په مرسته کړې. په مطلب کې همدا راز راغلي دا پیښه به په افغانانو کې د غچ اخیستنې احساسات نور هم پیاوړي کړي. ویسا خپل سرمقاله هم په همدې مسله کښلې. په سرمقاله کې راغلي دغه پیښه باید افغان ولس راویښ کړي او د روانې جګړې ژورتوب ته پام کړي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم د دې پیښې په اړه ځینې پوښتنې مطرح کړې دي. د هیواد په سرمقالي کې راغلي په کونړ کې د ملي اردو عسکرو شپږ ساعته مقاومت کړی خو بیا هم کومه مرسته نه ده ورسېدلې. په سرمقالي کې راغلي پوښتنه دا ده چې ولې د دفاع وزارت په دومره وخت کې اضافي ځواکونه ونه لیږل او ولې بهرنیو ځواکونو مرسته ونه کړه. د محور ورځپاڼې سرمقاله هم په همدې اړه ده. په سرمقاله کې راغلي تیره ورځ هیچا د قوم ژبې او سمت خبره نه کوله او هر چا د افغانستان اردو ته د زمرو خطاب کاوه. محور لیکلي د دغو وژل شوو کسانو د کورنیو د حال او احوال اخیستل د دولت او خلکو مسؤلیت دی او دولت باید د مرستې یو داسې میکانیزم ورته جوړ کړي چې له فساد څخه پاک وي. خو په سرمقاله کې راغلي نور نو څومره قربانۍ باید ورکړل شي او باید د دا رنګ پیښو د مخنیوي لپاره کار وشي.
ایران د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د اړیکو د پیاوړي کولو د هڅو په ترڅ کې غواړي له هند سره تجارتي او اقتصادي اړیکې پیاوړي کړي. په پام کې ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د یو پلاوي په مشرۍ په روانه اونۍ کې نوې ډیلی ته ولاړ شي. هند چې په نړۍ کې د نوي اقتصادي قدرت په توګه د راڅرګندېدو په حال کې دی، انرژي په تیره د ایران تیلو ته سخته اړتیا لري. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر به د روانې اونۍ په پای کې هند ته لاړ شي. تهران هڅه کوي چې له نوې ډیلي سره د اړیکو یو نوی باب پرانیزي. د ایران د ایرنا رسمي خبري اژانس د راپور له مخې جواد ظریف په دې وجکپوړي پلاوي په مشرۍ په دوه ورځني سفر هند ته لاړ شي او د دې هیواد له لوړپوړو چارواکو سره د اړیکو د پیاوړي کېدو پر لارو چارو به خبرې وکړي. فرانس پرس خبري اژانس د یوې ډیپلوماتیک سرچینې په حواله چې هویت یې نه پډاګه شوی وایي دغه سفر به د دې لپاره یو فرصت وي چې د دوه اړخیزو اړیکو یو نوی باب پرانیستل شي. له هندي چارواکو سره د ایران د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ د هیئت خبرې به د افغانستان د مسلې، د تشدد او تروریزم په وړاندې د مبارزې په ګډون د سیمې او نړۍ او هم له هند سره د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پراختیا پر موضوعاتو خبرې وکړي. د راپور له مخې بله موضوع چې دواړه خواوې به پرې خبرې کوي هغه هند ته چې د انرژۍ وږی او په نړۍ کې د تیلو څلورم ستر واردونکی دی، د ایران د اومه تیلو صادرات وي. هند له 2012 میلادي کال وروسته چې لویدیځ د تهران د اټومي پروګرام په خاطر پر ایران سخت اقتصادي بندیزونه لګولي، له دې هېواده په وارداتو کې ډېر کموالی راوستی دی. نوی ډیلی له ایرانه د ورځې نږدې 200,000 بیرله تیل واردوي. پر ایران لګول شوی بندیزونو د غراز له دې هېواد سره مالی معاملې هم محدودې کړي چې د کار د تیلو د پلورلو له پلوه له هنده ایران ته د ډالرو لیږد هم له ستونزو سره مخامخ کړی دی. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې هند له ایرانه د تیلو د رانیولو له پلوه د تهران نږدې 5,300,000,000 ډالر پورې وړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په داسې وخت کې هند ته ځي چې ایران او د نړۍ قدرتونو تیره اونۍ د یوې دایمي موافقې د حاصلولو لپاره د خبرو پر چوکاټ او وخت موافقه وکړه.
قدر منوریدونکو او د هم د دې خبرونه ورستای راپور. برتنوی او امریکایي چارواکي د وځي د سیړنې او د اوکرين له نویو چارواکو سره د ملاتړ لپاره کیف ته سفر کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویلیام برنز نن اوکرين ته سفر وکړي. له بلې خوا د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک د اوکرين د اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. اجمل انت په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جین ساکی په واشنگتن کې خبريالانو ته ویل ویلیام برنز به د سیاستوالو، سوداګرو او مدني ټولنې د استادو سره وګوري.
ډیپټی سیکرټری برنز ویل بی هډډ ټو کیف ان د
جین ساکی وی د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویلیام برنز به د فبرورۍ 15مه او 16مه یعنی د سې شنبه او چهار شنبه ورځې په اوکرين کې تیر کړي. د دې سفر په اوږدو کې به نو موړې د اوکرين له سیاسي، تجارتي او د مدني ټولنې له استادو سره وګوري. نو موړې به دوی وه سوي چې په دې هیواد کې د سیاسي انتقال پر مهال د امنیتي وزید خکیدو لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند په وینا ویلیام برنز با په دې سفر کې په اوکرين کې زر تر زره د ملي وحدت پر بنسټ یو حکومت پر جوړېدو ټینګار وکړي. بلخوا د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ هم پرون ویل چې ډېر زر به اوکرين ته ولاړ شي. هیګ د برتانی پارلمان ته په وینا کې د اوکرين د خراب اقتصادي وضعیت په اړه یادونه وکړه.
یوکرينز فینانشل سټيويشن از ویری سيريس.
هغه له هیګ وایي د اوکرين اقتصادي وضعیت ډیر جدي دی او د بهرنۍ مرستې پرته به ثبات کېدلی نه شي. په اوکرين کې اقتصادي بحران د دې هیواد ثبات ته جدي ګواښ دی او پراخ ورانونکي نتیجې
لري.
ویلیام هیګ وایي چې د پیسو د نړیوال صندوق له چارواکو سره خبرې کوي او له هغوی غواړي چې له اوکرين سره مالی او تخنیکی مرسته وکړي. پاینه حال کې د اوکرين پارلمان پرون سټیپان کوبیف د دې هیواد د مرکزی بانک نوی مشر وټاکه. کوبیف چې د پارلمان غړی او د بانکداري تجربه لري د یولیا تیموشنکو په مشرۍ د ګوند غړی دی. د اوکرين پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشنکو چې د یناکویچ حکومت زنداني کړی و اوس له زندان څخه خوشی شوی. نوموړی اوس غواړي چې د خپلې درملنې لپاره جرمني ته ولاړ شي. د تیموشنکو په ویپاڼه کې ویل شوی دی چې نوموړی به د اروپا د خلکو د ګوند په کنګره کې تر ګډون وروسته د درملنې لپاره جرمني ته سفر وکړي. د اروپا د خلکو د ګوند کنګره د مارچ په شپږمه نیټه په ایرلند کې جوړیږي. تیموشنکو په 2018 کال کې له واک څخه د ناوړه استفادې په تور په 1 کال بند محکومه شوی و. خو دا د دې پلویان وایي چې محاکمه یې پر سیاسي انګیزو ولاړه وه.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ولسمشری د کاندید قیوم کرزی مرکه او ورپسې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځنګړی 19 پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې جمیله ظریف د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
افغان امنیتی چارواکی وایي د کونړ د غازی آباد په ولسوالۍ کې د ملي اردو په پوستو د حملې له خطره مربوط چارواکي 15 ورځې مخکې خبر کړی شوی وو. خو دوی وایي چې مربوط ارګانونو د یک شنبې د سهار د حملې په مخنیوي کې چې د ملي اردو 21 عسکر پکې ووژل شول نغېړې کړې ده. د کونړ امنیتی مسولین وایي چې تېره شپه یو ځل بیا د پاکستان له لوري د دې ولایت په دوه ولسوالۍ 14 مرمۍ توغول شوي دي. په غزنی کې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښته کې ولستنه وسله ول وژل شوی او څو نور ژوبل شوی دي. د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې پوځ نن په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې نوی هوایي عملیات پیل کړی او د افراطي وسله والو پر سنگرونو بمباری کړی او 15 وسله والې وژلې دي. ټاکل شوی چې د ایران د اټومي پروګرام د مخنیوي موضوع به نن د جرمني او اسرائیلو د صدر اعظم انګلا مرکل او بنیامین نتنیاهو د کتنې د اجنډا په سر کې وي. د لبنان له ختی څخه ورکړل شوی راپورونه وایي چې اسرائیلي الوتکو د سوریې پولې ته نږدې پر یوې سیمې برید کړی دی.
د جمهوری ریاست انتخابات او د کاندیدانو تګلارې
د جمهوریت ریاست له کاندیدانو سره د مرکو په سلسله کې مو دا ځل له عبدالقیوم کرزی سره مرکه کړې. قیوم کرزی د اوسنی ولسمشر حامد کرزی ورور دی. په 1986 مریز کال کې د کندهار د کارز په نامه کلی کې زیږیدلې. پلار یې عبدالاحد کرزی یو با نفوذ قومي مشر او د ظاهر شاه په دوره کې د ملي شورا غړی و. قیوم کرزی خپلې لمړنۍ زده کړې د کندهار په کارز او میرویس خان نیکه خوندوی کې سرته رسولي او لوړ زده کړې د سیاست او اقتصاد پرشته کې په امریکا کې کړی. نوموړي په 2001 کال کې د افغانستان په اړه د بن په کانفرنس او د غرض د استراري لوی جرګې د اساسي قانون لوی جرګې له امریکا سره د امنیتي تړون او د سولې مشورتي جرګې او د غرض د 2013 میلادي کال د مشورتي لوی جرګې غړي تود برلود. خغلی کرزی په 1944 مریز کال کې پولیسي جرګې کې د کندهار ولایت استازي وټاکل شو. خو وروسته بیا د خپل دند د استعفا وکړه.
د افغانستان د جمهوری ریاست یو کاندید خغلی قیوم کرزی ډیره مننه چې مکتوب د مرکې وخت راکړي.
جمن صاحب مننه ستاسو څخه او د ازادۍ د رادیو د اوریدونکو څخه تشکر کوم.
کرزی چې څومره ډاډمن یاست چې په دې شرایطو کې چې اوس افغانستان د انتخابات به شفاف کیږي؟
ډاډمن خو ډیر ډاډمن خو به زوم هیڅوک نه وي، مګر موږ دعا کوو چې د خدای په فضل باندې د انتخابات په خیر تیر شي. موږ دعا کوو چې مسلم مخالفین د دې حکومت یو مش په افغانستان کې د یو مشروع حکومت د جوړولو لپاره امن خراب نه شي. ارزول ورو چې د افغانستان چارواکي د افغانستان د انتخاباتو کې ځان مستقل ونیسي. موږ د وطنوال څخه خواهش کوو چې په پوره او بشپړ مشارکت راووسي او صندوقان ته ودرېږي او خپلې رایه ورکړي.
کله چې بیا اندېښنه چې په ځینو کاندیدانو یا د هغو د کمپاین کوونکو سره موجوده ده، هغه د ولسمشر کرزی په باره کې ده که څه هم هغه ډاډ ښودلی چې دوی به یا حکومت به بې طرفه پاتې کیږي، خو داسې یو څه اندېښنه شته چې ښایي ملاتړ د کوم یو کاندید وکړي. تاسو داسې یو څه تشویش لرئ د هغې اړخه څخه؟
لکه په نور ډیموکراسۍ کې، زموږ په ډیموکراسۍ کې هم رئیس جمهور د یو افغان فرد په حیث باندې کولای شي چې موقف ونیسي، مګر زه په خپله د افغانستان د خیر دپاره، د افغانستان د سلامت دپاره، دی د یو اولین وار د یو رئیس جمهور په حیث باندې چې په دفتر کې به نه وي او پخوانی رئیس جمهور به یې، زما ارزو دا ده چې دی او ټول د حکومت چارواکي د افغانستان د ولیا منافع دپاره، د آینده دپاره ځان تر انتخاباتو لوړ ونیسي او کوشش وشي چې انتخابات شفاف وي، کوشش وشي چې انتخابات دپاره ټوله پوره زمینه مساعده وي، او کوشش وشي چې هیڅ ارګان د امنیتي او غیر امنیتي انتخابات کې مداخله وکړي.
کرزی صاحب، تاسو پروګرامونو سره ځو په تګلاره کې مو د دې وطن د وضعیت د ښه والي لپاره هغه لومړیتوب څه ته ورکړی؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانستان د خلکو ارزو او خواهش دادی چې په افغانستان کې جنگ بند شي او سوله راشي، او په عین وخت کې هیڅ شی د افغانستان د خلکو د ژوند لپاره بهبودي نسي پیدا کولای تر هغو پورې چې سوله راشي. په دې کې خو هیڅ شک نشته، نو زموږ تاکید به پر سوله باندې او پر امن باندې وي. تر هغه وروسته زموږ غواړو چې افغانستان ته لکه په یوویشتم قرن کې یو نوی ورقه د سیاست راو، چې هغه اقتصاد محور وي، چې هغه کاری محور وي، او دا پړسېدلې سیاست چې په تیرو 15-20 کالو کې موږ هغه لیدلی او محتوا نه لري او د خبرو د اقتصاد دا ختم شي، او موږ وکولای شو چې د افغانستان اقتصاد په پښو باندې ودرېږي، خلک ته کار پیدا شي، زایرین وکولای شي چې بیرته په ښه کیفیت و په ښه کمیت باندې خپل زراعت تواده ورکړي.
یعنی په اوسنیو اقتصادي پالیسیو کې به څه ډول تغییر تاسو راوړئ؟
موږ اول غواړو چې د زورګوهي سیاست ته ختم، موږ اول غواړو چې اقتصادي د مافیا او سرګردان او واره اقتصاد نه بین څخه یوسو، دا چې د مافیا ته سیاست ته ختم. درېیم، موږ غواړو چې هغه بنسټونه چې د ښه اقتصاد لپاره ضرور دي، هغه زیربناوي پروژې او قانونونه چې د ښه اقتصاد لپاره دي، ډېر په نوزو لکه په زموږ په مسلمانۍ مملکتو کې لکه عماراتو، دبي، کویت، په دې کې مرواج دي، موږ تر هیچا پاتې نه یو. موږ کولای شو چې دغه بنسټونه د ښه اقتصاد لپاره جوړ کړو. خدای تعالی افغانستان ته ښه مځکه ورکړې ده، ښه هوا یې ورکړې، زحمتکښ انسانان دي، موږ خلک په هر ځای کې شدید لپاره زمینه مساعده سوې ده، دوی ځان موافقه کړې دي، نو موږ غواړو چې دا زمینه مساعده کړو چې افغانان په خپل وطن کې د بیکاری څخه ووځي، د حکومتي استبداد ظلم څخه ووځي، حکومت په اقتصاد کې شریک نه وي، حکومت یو سهولتګر حکومت په هیڅ جهان کې او په هیڅ جامعه کې دولت ثروت نه خلقی، انسانان ولس ثروت خلقی.
کرزی صاحب، تاسو د مافیایي کړیو او د اقتصاد خبرو وکړو، دا یو تشویش په تیرو دولسو کلونو کې یا څو کلونو کې دا پاتې شوی چې افغانستان اقتصاد ورو ورو دغه سي حالت ته ځي چې انحصار پکې رامنځته کیږي په مختلفو برخو کې. فکر نه کوئ چې سنای حکومت، یعنی تاسو خپل یغوی څومره پړه بولی په دغه سي شرایط رامنځته کولو کې؟
خیر، دلته خو زه فکر کوم چې ډېر مشکل به چې سړی پر شخص باندې خبرې وکړي، نه زه فکر کوم چې په دا قسم باندې چې د طالبانو نظام چپاسو، دا حکومت چې مابین سرالی د دې په لاس کې هر څوک چې وایي هیڅ نه رهبري نه، دا د کنټرول څخه وتلې کیساس. زه فکر کوم چې د دې نقطې نظر څخه اقتصاد هم پر داسې یو لار باندې ولاړی چې دا فرصت نه و چې هغه درکړو حکومتي کنټرول لاندې شي. ډېر بدبختانه حکومتونو هم دا څو دورې تقسیم شوه او روابط پر ضوابط باندې غالبه شوه، او مسلکي خلکو ته که څه د پخوا څخه راپاتو، که څه په دا 13 کالو کې تربیه شوی دی، هغو ته د کار د مسلک په چوکاټ کې د کار زمینه مساعده نه شوله. فلیازه موږ به اوس زه ارزو لرم چې پر آینده باندې خبرې وکړو، که دا انتخابات چې راځي دا د آینده لپاره دي.
مننه. د سولې لپاره ستاسو تګلار او نظر څه ده؟ څنګه کېدای شي د وطن د سولې راشي؟
په دې کې شک نشته چې د سولې لپاره او د منازعاتو او جنګونو لپاره افغانستان یو ډېر قوي سیاسي کلتور لري. هر وخت تاکید کوي چې د طرفین تر مابین چې په جنګ سره ولاړې تر هغو تر مابین باید یو منځګړی قوت رامخته سي، د ولس د جرګو قوت، د شوراګانو قوت، چې هغه په بې طرفي باندې دا منازعو او دا مخالفتونو جنگ ته خاتمه وایي. اول خدا د دې خاطر څخه ډېر مهم دی چې په جنگ کې همیشه که په کلي کې د کلي خلک خوشکې سوځي، که په ولسوالي کې د ولسوالي خلک خوشکې سوځي، که په افغانستان کې بېګناه ولس خوشکې کې نارامي سوځي، اقتصاد یې خرابېږي، د تعلیم څخه وځي، مسجدونه یې نړېږي، کلي یې نړېږي، د دې نقطې نظر څخه فکر کوم چې د افغانستان ولس پر خپل سیاسي کلتور نه باندې چې د جرګو د شوراګانو کلتور دی، نه دوی په بهترین موقع کې دي چې بېطرفه او منځګړی قوت د مشرانو، د علمای کرامو، مدني ټولنو، د ځوانانو د قشر او د ښځو د قشر څخه یو نمایندګي راوباسي، چې د طرفینو تر مابین دوی اصلا د سولې وړاندیز وکړي.
اوس چې شورا موجوده ده، همدغسې یو قشر پکې راټول شوي دي، علمان پکې شته، څه فکر کوي چې بیا به هم همدغسې یو اوسنۍ هڅې ولې نتیجه ورنه کړه؟
د دې خاطر څخه چې په دې جنګ کې د افغانستان هم دوه طرفه دي. موږ غواړو چې جنگ د مابین څخه ولاړ شي. موږ به پر دې قضاوت نه کوو، موږ نه د سولې حرکت رامخته شي، دا د حکومت جوړه شوې شورا ده، د حکومت لخوا څخه نه دا مخالفین هغې په خلاص خوله نارې وایي چې موږ پر دې باندې اعتبار نه لرو. نو د دې نقطې نظر څخه موږ باید خپل اصلا عنعنوي اصول ته ولاړ شو. حکومت او طرف مقابل، مخالفین مصلح، مخالفین دواړه باید د ولس نظر او د ولس طرحې او سولې ته سر کښېږدي او باید کښېږدي.
کرزای صاحب، د امنیت تړون په مسلې باندې غږیږو، امکان لري د راتلونکي ولسمشر ته پاتې شي، دغه مسله یا د تړون څومره مهم بولي د هیواد لپاره؟
زه په خپل د افغانستان د خلکو ارادې ته سر ښکته، د افغانستان مشورتي لویه جرګې دوه واده په ډېر واقعیت بینانه صورت باندې د خپل وطن او ځای تر دقیقې عملي مطالعې لاندې نیولې وه. دا اول وار لپاره د افغانستان په تاریخ کې دوی فیصله وکړله، واقعیت ویرانه، چې موږ بعد 15 کالو نارامیو، بدبختیو څخه موږ تر وسه پر خپلو پښو نه یې درېدلي، چې موږ ټول آباد د سیاستو د جامې زموږ تر کنټرول لاندې. فلهذا واقعیت بینانه یې غوښتنه وکړله چې موږ د گزار په حالت کې یو، موږ نور هم د بین المللي دنیا و کومکونو ته په اقتصاد کې او په امنیتي چوکاټ کې ضرورت لرو او دا ماته قابل قبول.
او اوسنی شرایط چې وړاندې شوي دي، په هر صورت که په دې وغویو چې د افغانستان په ثبات او په سوله کې د ګاونډي هیواد پاکستان رول څومره مهم بولي تاسو؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې هر جنگ یو منبع لري. په دې کې هیڅ شک نشته چې دغه ابعاد د جنگ چې موږ په افغانستان کې وینو هغه دې تر خارجي تاثیر نه لري. خو موږ ارزو لرو چې دې معادلې ته تغییر ورکړو. موږ غواړو چې د 1999 قرن د سیاستو څخه ووځو، خارجي سیاستو څخه ووځو. موږ غواړو چې افغانستان یو اقتصادي پل په دایمه چکر کې شي. موږ غواړو چې د افغانستان د ولسونو او د همسایګانو تر مابین د علماو رفت آمد شروع شي، د تاجرانو رفت آمد شروع شي، د متعلمینو رفت آمد شروع شي، د سیاسیونو، د پروفیسرانو او د مدري ټولنو سیاست شروع شي. موږ کولای شو چې دا منطقه لکه نور جوامع چې دي، لکه مثلا
فکر کوم چې پاکستان به همکاري وکړي په داسې یو څه کې، ځکه چې دا هڅه خو د اوسني حکومت هم روانه وي په څو کلونو کې.
متاسفانه اړیکې تر اوسه لا زموږ په مداچي کې د ولسونو تر مابین نه دي، بلکې د حکومتونو تر مابین دي. موږ یې غواړو چې د دې زاویې څخه راوباس. موږ غواړو چې د ګردې منطقې تاجران د افغانستان په ښه اقتصادي خپلې ګټې وویني، مشارکت وکړي. موږ غواړو چې په دې منطقه کې د ترانزیت سړکونو، د ریل خطو میدانونه فعال کړو، چې موږ خپل اقتصاد ته وده ورکړو، موږ خپل
منابع زکنی منابع تولید کو پښه صورت ته کې په دنیوي اصول باندې تولید کو موږ غواړو چې دا ځای د دنیا د بانکو یو مرکز موږ یو نیم ساعت د ځای څخه لري دوبۍ دی مسلمانان دي هغه هم قومونه دي سره یو ځای شوي دي مګر د دنیا لپاره داسې ماډل جوړ کړی دی چې ګرده دنیا هغه افتخار کوي نو موږ افغانستان پزل د خدای دی آب و هوا مو شده مځکه مو شده منابع لرو خلک مو ډېر کارګر خلک دي موږ کولی شو چې دې حالت څخه ځان راوباسو فقط چې د خلکو اراده او د سیاسینو اراده په دې کې چې دغه زاړه فارمول ته چې دوه نفر به د یو دوه ملکتو په سرویش یا درې نفر یا لس نفر به کښېني او د دوه ملکتو یا درو ملکتو په سرویش باندې خبرې کوي او بالا وایي چې دغه د خلاص موږ باید اقتصاد تقویه کړو موږ باید فرهنګونه تقویه کړو موږ ضرورت لرو چې همسایگان او موږ ټول حداقل د خدماتو په چوکاټ کې د معارف په چوکاټ کې د صحت په چوکاټ کې د اوبو د پاک اوبو د چښلو لپاره د برق د لودر لپاره موږ خپل جامعې ته خدمت کو او سطح د ژوند د خپل ولسو لپاره
مننه. په بهرني سیاست کې بیا هم موږ غواړو چې خبرې زیات وکړو. امریکا په افغانستان کې به د تیرو لسو کلونو کې ښکېله پاتې شوې ده خو اوس داسې د امریکایي چارواکو ګیلې زیاتې شوې چې اوسنی حکومت داسې یو تقابل سیاست د امریکا سره غوره کړې ده خصوصا ولسمشر انتقادونه پی زیات شوې دي. تاسو د داسې وضعیت باره کې څه د امریکا سره څه نظر لرئ؟
دا انتخابات افغانستان د هندې لپاره موږ لوترین ارزو داده چې موږ د دنیا د ټولې نړۍ خصوصا د همسایګانو خصوصا بیا د منطقې د ممالکو سره روابط داسې حسنه کړو چې هیڅوک بیا دا مجال ونه لري چې د یو بل په ګټو کې دوی خپل خرابې وي. موږ غواړو چې هر مملکت د بل مملکت په ګټو کې خپلې ګټې ویني. دا یو موږ غواړو چې یو مثبت همسایه شموله منطقه شموله او جهان شموله اقتصاد رامنځته کړو چې موږ باید خپل ولسونه باندې سره وسو. دا زه ډېر مهال او مجاله بولم چې په دې وخت و زمان کې زموږ ښځې نارینه کوچنیان د عادي مرضۍ دپاره به دوی دوه ساعته سفر کوي په تیاره کې او ځي به یا هندوستان ته یا ترکیې ته یا دوبۍ ته یا پاکستان ته. دا پیرزوینه د سیاسیونو څخه زه فکر کوم چې پر دې ولس باندې ظلم دی. موږ باید خپل ټولنې د دې حالت څخه راوباسو. موږ باید خدمات او ښه اقتصاد د بیکاری په مقابل کې باید ودرېږو. انشاءالله موږ کولای شو چې دا لار چې په نور ځای کې موافقه شوې ده موږ هیڅ دلیل نه لرو چې په افغانستان کې هم دا موافقه نه شي.
فقط دوه نورې اساسي پوښتنې ما پاتې دي ځکه چې موږ د مرکې وخت لږ پاتې ده. د اداري فساد د له منځه وړلو لپاره هم تګلاره څه ده؟
د اقتصاد محور حکومتداري دپاره دوه شیان دونې خطرناکه دي لکه سرطان چې د ځوان د ژوند لپاره یو جنگ دی یو فساد دی. اول موږ ارزو لرو چې موږ سیاسي اراده د فساد په مبارزه په مقابل کې په حکومت په هر ارګان کې خلکو چې بالا دې توصیله مندې نه وي. موږ غواړو چې حکومت پر مسلکي حساب باندې جوړ سي چې هر مسلکي انسان د خپل کار او د خپل مسلک په افتخار باندې د کار دپاره نیت تړلی نه چې په یو بل نیت راغلی چې دی د ځان د استفادې دپاره. موږ غواړو چې د حکومتي ارګانونو تر مابین د قانون د تطبیق لپاره همکاري خلق سي. موږ غواړو چې د افغانستان ولس او بالخصوص بیا د افغانستان مطبوعات د فساد په مقابل کې د حکومت سره همکاري وکړي. موږ غواړو چې یو د مجازات او مکافات رژیم را معرفي کړو چې هغه وکولای شي چې هغه کسان چې شکار کوي هغه اگر تیم تیاز ورکی ها وقت سان چی پا خیالات کی ولار دی اگر محاکم و تو وست
کارزای سبیو بلی مسئلی تراجو چی داغا دی انتقالی عدالت مسئله دا اختن کیگی او زین مدنی چولن دا هم غاری چی باید عادتی رو جگرو کی سوخ کیل دی اگوی حساب ورکی او حد اقل نور خو تقویه نسی په تیر لاس کلونو کې داسې انتقاد شته د مخکینی څوک جنگونو کې خېلې غوي لاپسې پیاوړي شول. دغه مسلې ته د هغه سره ستاسو چلن بچوي چې په دې تیر جنگونو کې خېل ول.
افغانستان بعد 15 کلونو ماجراجویا انارشي د زورګوی سیاستو او د تخریبو د شارو د خرابېدو او د افغانستان د خرابېدو یو محله. ډېر ظلمونه سوي دي، ډېر بدبختي راغلي دي، خو موږ فکر کوو چې دا افغانستان ثبات نه دی پیدا کړی، ډیموکراسي مو پر خپلو ریښو باندې نه ده ټینګه سوې، ولسونه مو نه دي راژوندي سوي، د ولس لپاره د مشارکت زمینې نه دي په وجود راغلي. موږ غواړو چې د گزار په حالت کې هغه کارونه وکړو چې د افغانستان آینده ورته درخشان درخشان سي. موږ گذشته ته ډېر نه ګورو، موږ آینده ته ګورو. البته هغه ظلمونه چې د افغانستان حق الحق په چوکاټ کې سوي دي، چې د انسانانو سره ظلم سوي، د افراد سره ظلم سوي دي، هغه د محاکمو د حقوق په چوکاټ کې هلته رسېږي. غیر دې څخه موږ نه غواړو چې خدای نخواسته په افغانستان کې بیا سیاست سیاسي کشمکش راټول سي او گذشتې ته به یو تاریخه مرحله بولو، مگر آئندې ته به په یو ډېر روښانه پروګرام اوږدي کې ګورو چې افغانستان دایمي حال په دایمي صورت باندې د سلو ثبات ته.
مننه له د جمهور ریاست لیو کاندید عبدالقیوم کرزي څخه چې موږ ته وخت ورکړ.
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه، جوړونکی لینا شریفی.
د نیمې نړۍ ترنو اوریدونکو، زما لینا شریفی سلامونه ومنئ. د ولایتي شوراګانو ټاکنو ته څومره ښځې ولاړې دي؟ په دغو شوراګانو کې د ښځو ګډون ټولنې او خپل ښځو ته څومره ګټور دی؟ او د ولایتي شوراګانو د ښځینه کاندیدانو ستونزې څه دي؟ دا پوښتنې به په همدې خپرونه کې ځواب شي. له موږ سره اوسئ. درنو اوریدونکو، ولایتي شوراګانې انتخابي جوړښتونه دي چې د ولایت په کچه د سیمه ییزو ادارو د کړنو څارنه کوي، سیمه ییزو ادارو مدني ټولنې او خلکو ته سلا مشورې ورکوي، د خلکو ستونزې تشخیص او تر مربوطه ادارو ان ملي شورا ته رسوي او د هوارولو هڅه کوي. یعنی ولایتي شوراګانې د ولس او حکومت ترمنځ د پله حیثیت لري. د افغانستان د ټاکنو د قانون لمخې ښځو ته په ولایتي شوراګانو کې 40% ونډه ورکړل شوې ده چې خامخا به پکې شامل وي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر ضیاءالحق امرخیل وایي چې د 1993 کال ولایتي شوراګانو ته 2014 کسان کاندید دي چې 312 ښځې دي، او د قبل 14 د وري یا حمل تر 14 پورې به خپل کمپاین کوي. ښاغلی امرخیل وایي سره له دې چې ولایتي شوراګانو ته دا ځل د کاندیدېدو شرایط سخت شوي وو، خو د پخوانیو ټاکنو په پرتله د ښځینه کاندیدانو شمیر په سلو کې 10 زیات شوی دی.
خور چې ځانې کاندیدا ودی او د شرطونو څخه دا و چې باید 25 کلنه وي او اقلا د 12 صنف اسناد ولري. بیا کولای شي چې ځان ولایتي شورا ته کاندید کی. هغه نه امن او لري پراته ولایتونه په شمول د نورستان منګو ته وانی دی چې په کافي اندازه باندې خويند دلته ولرو. نو په جام کې د هر ولایت لپاره مشخص بیا کوټه موجوده ده، تر یو سیټ نه تر دریو څلورو پنځو مختلفو ولایتو کې. یعنی سره له دې نه چې شرایط سخت دي دوی لپاره، بیا هم خوشبختانه په مقایسه د 2009 فیصد د دوی نوملیکنه په حیث د کاندید د 2014 ټاکنو کې زیات دي.
که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې ولایتي شوراګانو ته د پخوا په پرتله 10% زیاتې ښځې درېدلې دي، خو د کابل ولایتي شورا ته کاندیده خاطره اسحاقزۍ د نارینه و په پرتله د ښځینه کاندیدانو په تېره تکړه ښځینه کاندیدانو شمېره کمه ګڼي.
ما په هند سره کوم فیصدی چې میرمن تور کړل سوې ده د منلو وړ ده، خو له بده مرغه کومه کچه باندې چې باید میرمنو ګډون کړی وي په هغو نه کچه باندې میرمنو ګډون نه دی کړی. خو ستا اکثر خویندو ګډون کړی دی، ولې هغه خویندې چې واقعا کدرونه دي هغه خویندې ګډون نه دی کړی؟
علت تاسو په څه کې وینئ؟ آیا د خلکو ذهنیت دې ته آماده نه ده او دوی نهیلي سوي چې څوک به رایه نه کړي او که نور
زه د دې هغه کوم ستونزې دوه اړخه باندې تقسیموم. امنیت سم خوندي نه دی، پر ما حکومت باندې ملت دونه باور نه دي چې وکولای شي په ډاډه سره باندې لار سي او ځان نوماند کی، او یا هم سل د رای ورکونې لړۍ بیا غوړستي مسایل دي. د خلکو لپاره د عامه پوهاوی د دې یو کوم پروسه چې د پدیر کون شکل باندې روان دي.
د افغانستان په څیر ټولنو کې چې لا تر اوسه ګڼ خلک د ښځو په وړتیا پوره باور نه لري او په ټولنه کې د ښځو مشارکت کم دی، قوانین دغه تشه ډکوي او د مثبت امتیاز په نامه ښځو ته په سیاسي او ټولنیزو جوړښتونو کې د ګډون فیصدي ټاکي، چې د افغانستان ملي شورا، ولایتي شوراګانو او ځینو نورو ادارو ته هم دغه فیصدي ټاکل شوې ده. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد همیرا حق ملوی چې په ولایتي شوراګانو کې د ښځو اوسنۍ فیصدي کمه ده، خو دا پر ښځو غږ کوي چې هڅه وکړي د آزاد رقابت له لارې ډېرې څوکۍ خپلې کړي.
کله چې هغه مخکېنی قانون د انتخاباتو په اساس د فرمان د رئیس جمهور باندې نافذ و، حقوق یې په 25% د ښځو حضور ته ټاکل شوی. متاسفانه کله چې دغه اوسنی قانون ملي شورا د خانه پاس شو او بالاخره رئیس جمهور هم توشیح او فعلا نافذ که دوغو که بیا د ښځو حضور متاسفانه چې ټیټ راغی او 40% تاغه شو، اما بیا هم د مو خوینده باید په دې باندې بسنه او نکړي چې یعنی هغه 40% چې دوی ته په قانون کې په نظر کې نیول شوی، دوی باید کوشش وکړي چې د آزاد رقابت د طریقې هم د هر ولایت په کچه باندې باید هغه ډېرې رایې ترلاسه کړي تر څو چې وکولای شي رقابتي لحاظ چوکۍ په ولایتي شوراګانو کې خپلې کړي. موږ خوشبین دي ته یو چې زیاتره په کمیت باندې حساب نکړو. د مو غوښتنه د حقوق خویندونه چې دوی پر ولایتي شوراګانو کې دي نه ده چې حداقل که دی 40% کې هم دی ماده باید کوشش وکړي چې هغه د کار کیفیت باید 80% نور جبران کړلی شي.
میرمن حقمل وایي ولایتي شوراګانو ته چې څومره زیاتې ښځې کامیابیږي هغومره د ټولنې د پرمختګ بهیر ګړندی کیږي.
د ښځې حضور په سیاست کې یا د ښځې حضور په داسې نهادونو کې یا د شوراګانو کې لکه ولایتي شورا، ځکه ولایتي شورا اینن لکه موږ چې پارلمان په مرکز کې لرو، ولایتي شورا اینه حیثیت د ولایاتو په سطحه باندې لري. یعنی د دوی حضور په هره ساحه کې کېدلی شي چې مثلا احساس شي د ښځو سره په تماس کې، یا مثلا په صحي مسایلو کې، په تعلیمي مسایلو کې، په اقتصادي مسایلو کې، ټولنیزو مسایلو کې که چیرته دوی په فعالانه شکل حضور پیدا کیتابن، دا د ښځو لپاره ډیره مهمه مسله ده، نه تنها په شورای ولایتي کې بلکې د ټولنې په هر برخه کې، په هر هر څه کې که هدا خپل مو یو خور یا دوی خور یا توخونه زیاتره حضور پیدا کوي، په موغو اندازه د ټولنې د پرمختګ او پیشرفت هغه پروسه نور هم ګړندۍ کېدلی شي. او دا تابن هم په خپل په فردي لحاظ، هم د کورنۍ په سطح، هم د ټولنې او د مملکت په سطح باندې ډیره مثبت اغیز د نور ښځو پر روحیه باندې اچولای شي.
خاطره ساقزی هم په ولایتي شوراګانو کې د ښځو پراخ ګډون د ټولنې او ښځو په ګټه بولی، وای چې په ولایتي شوراګانو کې د ښځو فعال ګډون په ټولنه کې بدلون راولي او نورو ښځو ته دا جرأت ورکوي چې په ټولنیزو چارو کې برخه واخلي.
که په کورنۍ کې ښځه نه وي هغه کور نیم کړی دی، که په ټولنه کې مثال دا ښځه نه وي هغه ټولنه نیم کړی ده، که په یو اداره کې په هر برخه کې چې ښځه نه وي هغه اداره نیم کړی ده، هر څه د مخه د اتقل د هغوی خپل حضور په ولایتي شورا کې یا پارلمان کې یا په هر دارا کې چې دې کار کې دا هغوی د ازادۍ، د هغوی د خپلواکۍ ښکارندوی کوي. یو مېرمن بل مېرمن شتر کولای شي، یو نارینه د مېرمنې په ستونزو باندې نه سي خبرېدلی او نه سي درکولی، ولی یو مېرمن په ډېر اساني سره په شتو کې کولای شي هغوی درکړي، دا هغوی ستونزو سره سي کوي، کولای شي حداقل تر خپل وسه پورې دا د دوی ژغ خو تر یو حد پورې ورسوي، تر دولت پورې ورسوي چې تر خو هغه ستونزو سره سي کوي او دا هغوی ستونزو ته حل کړي.
تاسو واورېدل چې په ولایتي شوراګانو کې د ښځو ګډون د ټولنې عوامو ښځو په ګټه ده او کولای شي ښه او اغیزمن بدلونونه راولي، خو تر هغو چې خلک د ولایتي شوراګانو ښځینه تکړه کاندیدانو ته رایه ورنه کړي، دوی نشي کولای په دغو شوراګانو کې پراخ ګډون ولري. د کابل اوسیدونکي زرغونه وایي چې که غواړو راتلونکي مو ښه وي، باید ښه او وړ کس ته خپل برخلیک ور وسپارو.
څنګه چې ښځه په خپل کور کې پوهېږي چې څه شي ته په کور کې ضرورت ده، کوشش کوي چې هغه ستونزې حل کړي، پوره یې کړي هغه ضرورتونه، نو په همدې شکل باندې په ټولنه کې هم پوهېږي چې اولته کومو شیانو ته ضرورت ده، کوشش کوي هغه مسایل مخته کړي، حل یې کړي چې هغه په اول قدم کې غوته په یو محیط کې په یو ټولنه کې ضرورت. نو که نارینه په ښځو باور نه کوي او رایه نه ورکوي، نو له ښځو نه مې دا خواهش ده چې خپلې خویندو ته رایه ورکړه تر څو یو مقام ته ورسېږي او دغه مقام
ځینې سروېګانې ښیي چې ولایتي شوراګانو ته د ښځینه کاندیدانو تر ټولو لویه ستونزه امنیت دی. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو ټولنې فیفا یوه نظر پوښتنه چې د ولایتي شوراګانو د 270 ښځینه کاندیدانو نظرونه پکې پوښتل شوي ښیي چې 80% ښځینه کاندیدان له امنیتي ګواښونو سره مخ دي. دا چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ښځینه کاندیدانو ته د کمپاین پر وخت د احتمالي ګواښونو په اړه څه تدابیر نیولي، ښاغلی امرخیل وایي
وایي
خوشبختانه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د تیرو ټاکنو د تجربو نه په استفاده باندې د ځلې یو پلان ترتیب کړی دی چې هغه پلان امنیتي ارګانونو سره شریک کړی او هغه پلان د ټاکنو ټول مراحل تشریح کوي. د ټولو مراحلو کې د امنیتي ارګانونو نه غوښتنه کړې ده چې د مراحلو کې هم کاندیدانو ته امنیت تامین کړي، هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته، هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون کارمندانو ته امنیت تامین کړي، هم د کاندید صاحبانو هغه کمپاینونو یا کومې غونډې چې کېږي په ولایاتو کې د دوی رای دهنده او همدارنګه د دوی دفاتر او د دوی شخصي امنیت باید تامین شي. یو د دې جملې څخه هغه ولایتي شورا ته خویندې سکان دي دي باندې هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون تاکید کړی ده. تر اوسه پورې امنیتي ارګانونو موږ ته اطمینان راکړی دی چې دا موارد به ټول په نظر کې نیول کېږي. نو امیدوار یم چې امنیتي ارګانونه دا موضوع جدي ونیسي تر څو خویندې په ښه فضا کې او په ښه ډاډمنه توګه باندې خپل کمپاین وکړي، په ټاکنو کې برخه واخلي، خپل پروګرامونه خلکو ته تشریح کړي، لرو پرتو سیمو ته سفر وکړي تر څو هلته خویندو سره وګوري، تشویق کړي او په یو ښه فضا کې د راتلونکي ټاکنې ترسره شي.
ښاغلی مرخیل د امنیتي تدابیرو تر څنګ وایي چې ښځینه کاندیدانو ته نور روزنیز پروګرامونه هم لري چې دوی وپوهوي څنګه خپل کمپاین پر مخ بوزي او خپل پروګرامونه خلکو ته وړاندې کړي. درنو اوریدونکو، د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره وه. نور نو تر بلې خبرونې اجازه غواړم. ښاد او آباد دی وی.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.